مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د زیارت د شورو ورځ او د 2012 کال د مارچ 28 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې ستونزې او سرکار او د مشال ته رڼا لاندې بحث لرو، خو اول ورځو زموږ همکاري حسیبه شهید ته د رواني غړي تازه خبرونه درو.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټیګي په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي دی چې د پاکستان د پارلمان د ګډې غونډې د پریکړو په اړه به دوی جدي غور کوي. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی بنن په خبر تزي او امریکا ویلي دی چې د پاکستان پارلماني غړو له خوا به د دوی د پریکړو احترام کوي. پوره خبرونه واوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلی دی چې امریکا د پاکستان سره خپل اړیکې بیا د سره جوړوي او په دې اړیکو کې به خپل منځي احترام او ملګرتیا ته بنیادی حیثیت ترلاسه کړي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې دا څرګندونې نو موري پیښور کې خپل سفر پر مهال کړی دی. د پیښور په قونسلګری کې د خیبر پښتونخوا د سېنټرانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې امریکا تل د پاکستان د خود مختاري او سلامتي درناوی کړی دی. د ناتو د کاروانونو د پر مخ د لارې د پرانیستلو په حق کې امرون منټر وویل چې د پاکستان پارلمان دی لړکې څه هم پریکړه وکړي هغه تبدوی احترام کوي، خو هیله څرګنده کړه چې پارلمان به د دې منځوري ورکړي او ناتو سپلای به بحال شي. د امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان د پارلمان د ګډې غونډې په اړه وویل
the agenda
that we think will come out. مونږ د ډېر جدي څارو د پارلمان لاجندا څه نتیجه اخیستل کیږي او مونږ وړاندې ګورو چې پر دې موضوعاتو بیا بحث وکړو. کیمرون منټر زیاته کړه چې د پاکستان او امریکا ترمنځ کوم تاریخوالی زیات شوی دی. د پاکستانی رسنۍ وو د طرز العمل له وجې ځکه چې هغوی د مثبت په ځای منفي خبرونه ډېر یعنی په منفي خبرونو باندې ډېر فشار اچوي. اخو ټاکل شوی دی چې نن به د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د خبر پښتونخوا صوبې ستر خار په خبر ته ورځي او هلته بل چارواکو سره کتنه کوي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د سفر د نورو تفصيلات پاړه په سرکاري توګه څه نه دی ویل شوی، خو ویل کیږي چې وزیر اعظم ګیلانی به د مواصلاتو د وفاقي وزیر ارباب عالمگیر کور ته ځي او د هغې نه وروسته په گورنر هاوس کې د خبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر سره هم کتنه کوي. د پیښور سره نږدې پرنګ روټ د قمردین غړې په سیمه کې په یو رکشا کې د ریمون کنټرول بمی چاودنې لامل د پولیسو یو سب انسپکټر حضرت علي او یو سرتیری حسن وژل شوی دي او د دوو پولیسو په ګډون سلور نور کسان ژوبل شوی دي. د دې پیښې په اړه د بالا مانی د ثانې پولیسو یو چارواکي فاروق خان مشال رادیو ته وویل
مکسان په دې کې چې شهیدان شوې دي، دو پولیس والا زخمیان دي او دو سیول کسان زخمیان دي او ریموت کنټرول او تقریبا دا 6:35 بجې شوې دي بنگلور باندې چې دا رکشه کې خلې شو او رکشه چې دی هغه هم سپارټس ملوډي نو نور رکشم دا شوې دي. سرکاري موبایل چې دی هغه هم مونډه مې شوې دي مکمل دی نه دي.
1307 رئیس د پیښور خوښه کلیوالو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي چې پړې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي ده. خود دې پرونی پیښې پړه تر دې مهاله چا په غاړه نه اخیستي. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوریده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد جان کوبس ویلي دي چې په یاد شیبي هیواد کې د 1400 عامو کسانو د وژنې او د اسلامي نسخو د سوځیدونو وروسته په اتحادي ځواکونو بریدونو دغه هیواد ولس سره د نړیوالو ټولنې د مرستې ژمنې خطر سره مخ کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پروند هغه اقدامات اعلان وکړ چې هدف یې په دغه هیواد کې معلوماتو ته په آزاد ډول د لاسرسي اسانه ول دي. نن بعد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شام په اړه د یوې داسې مسودې په متن بحث کوي چې پکې له شام څخه غواړي سو د ملګرو ملتونو او عرب لیگ له استازي کوفي انان سره همکاري وکړي چې په دغه هیواد کې د وژنو مخنیوي وشي. د فرانسې لخوا د دې وړاندې شوې مسودې په اړه سمدلاسه د نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د امنیتي شورا د بیان پریکړه لیک او د انان د حادثو ملاتړ ته لیواله دی، خو د زیاته کړه چې دغه شان هر یو وینا چې پکې کې د شام حکومت ته خبرداري وی باید ورنکړل شي. پروند ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په شام کې وینا تویدنه اوس لزغمه وته ده. د ملګرو ملتونو د شمیرې لمخې تر دې مهاله په شام کې د ولسی پاڅون نوروسته شاوخوا 8000 کسان وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د هغو اقداماتو اعلان کړی چې هدف یې په دغه هیواد کې معلوماتو ته په ازاد ډول د لاسرسۍ اسانه ول دي. اوباما د نوروز په ویاړ په خپل ویډیویي وینا کې د ایران حکومت تورن کړ چې پر خپلو خلکو یې برېښنایي یا الکترونیکي پردې اچولې دي. په عین حال کې د امریکا د خزانې وزارت نوي تفصیلات خپاره کړل چې ایران ته کوم ډول خدمات او سافټویرونه ترلاسه کیدای شي. دغه وزارت په عین حال کې ویلي هدف دا دی چې یقیني شي چې د ایران په وړاندې بندیزونه د هغو کمپنیو پر وړتیا چې ایرانیانو ته د اړیکو وسایل برابروي غیر ارادي منفي اغیز ونه کړي. او پرون د عراق په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو په لړ کې 15 کسان وژل شوي دي او د 200 نه زیات ژوبل شوي دي. د دې هیواد په جنوبي ښار کربلا کې د خلکو په ګڼوګوڼې رستورانت او مارکیټ کې په دوو موټر بم چاودنو کې 14 کسان وژل شوي دي چې پکې ایرانی زیارت کوونکي هم شامل دي. پولیس وایي په شمالي ښار کورکو کې 14 نور کسان هم وژل شوي دي چې پکې زیاتره پولیسان دي او 18 نور پکې ټپیان شوي دي. له دې سره سره د بغداد، سماره، حالا، بایجی، دقوق او دولی یانا هم دا ډول پیښو راپورونه رسیدلی دي. راپورونه وایي داسې ښکاري چې د بریدونو د دې لړۍ هدف امنیتي ځواکونه او شیعه‌ګان وو. تر دې مهاله د دغه پیښو پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکارې حسیبه شهید ناوریدل. اوس هم راځو یو رپورټ ته. تیر ماښام په پېښور کې په یوه بمی چاودنه کې دوه پولیس والا وژل شوي دي او دوه پولیس او د دوی ترڅنګ دوه عام وګړي هم په دغه پېښه کې ژوبل شوي دي. پولیس وایي چاودیدونکي مواد په یوه رکشه کې ځای پر ځای شوي وو. تیر اونۍ د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر کلام خان هم په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د پرونی پېښې په اړه د پېښور نه غلام غوث تفصیل راکوي.
په پیښور کې په یوه بمی چاودنه کې د پولیسو موبایل په نښه کړی شوی دی چې له وجې د یو پولیس سب انسپکټر په شمول دوه پولیس والا وژل شوی دی او څلور نور ژوبل شوی دی چې پکې دوه عام وګړي هم شامل دي. دا پیښه د پیښور د بانا ماڼۍ تانې په حدودو کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې بیګا ماښام پوکم 9 بجې د پولیس یو موبایل په کوهات روډ په قمردین غړی کې په غش باندې وو او د سړک د غاړي پر رکشه کې د کیخودلې شوی چاودن کې ټوخو په ذریعہ پنخه کړې شو. په دې دړ کې د بانا مانای تانی انویسټیګیشن انچارج فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه پولیس والا وژل شوی دي او دوه پولیس والا جوبل شوی دي او دوه عام وګړي هم په دې پیښه کې جوبل شوی دي.
اور دو سیول کسان زخمیان دی جی اور امید کنٹرول ہو تقریباً 6:35 بجے شوئے دے جی سر رکشے کے خلی شوئے رکشے کے رکشہ چی دے اغم سے پارٹس ملو دی نو رکشم دبا شوئے دے جی سرکاری موبیل چی دے اغم منڈے میں چوئے دے مکمل دے میں جی.
پا وجل شوی دو پولیس والو کی سب انسپکٹر حضرت علی او پولیس پائی آسان شامل دی او دا پولیس و موبائل گاڑے ہم پا مکمل توگا تبا شوئے دے. د بم ډیسپوزل سکواډ په وینا په دې پیښه کې 12 کیلو چاودونکو مواد کارول شوی دي. د یادونې وړ ده چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د امریکایي سفیر کیمران منټر سره د ملاقات پر مهال ویلي دي چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې امن نشي راتلی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګي. اوس هم رازو 19 پروګرام ستونزې او سرکار ته کوربه زموږ همکار مجید بابر د نن په پروګرام کې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون له عمله د قبایلو په مشکلاتو خبرې کوو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. زه مجید بابر مو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې هر کله کوم. د 2011 کال د اگست په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د یو صدارتي حکم لمخه په قبایلی سیمو کې د یوې پیړۍ نه د رایج قانون اف سی آر په سلوختم شک کې د بدلون اعلان کړی و. خو دا تو میاشتو د تیرېدونه باوجود د ځایي خلکو په وینا دا قانون په خپل زوړ شکل کې په یادو شو سیمو کې عملي دی او د دې لوی ثبوت د رواني میاشتې په 12مه نیټه په اف آر لکی مروت نیمه قبایلی سیمه کې د میاشتې بیټنۍ قبیلې د شپېتو مشرانو د اجتماعي ذمهوارۍ د قانون تر مخه نیول او بیا خوشي کول وو. همدا زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده. په نننۍ خبرونه کې به واورئ
کم دا چالیس اختیار چې کم بدلون دی دا تقریبا موږ د څلوېښتو کالو نه غوښته ده.
بالکل شک دي کې نشته مو خیال ده دې میاشتې اخري پورې به مکمل شي.
منگا ویو چه پا قبائلو که دی امن وی او شانتی دی وی نو بیا منگا پخوانی چه کم رولز ریگولیشنز اونو داغی نا منگا اجتناب نشکول.
د بیٹنۍ قبیلې یو مشر زیت الله خان بیٹنۍ نه مې پوښتنه وکړه چې د یاد شوې قبیلې سیمې پولیټیکل انتظامیې د دوی مشران ولې نیولې وو.
دلته د څلور کسان د بارلګي نه غسو به درک شو او هغه درې کسان چې کوم وو دا د غوال وزارت والو او یو کس چې کوم ده د لیوی والو الکار وو نو هغه کسان به غسو به درک شو نو بارلګي کې به پولیټیکل انتظامیې کریک ډاون وکړای نو بیا هغه باندې کسان ونیولو. بیا هغه کې کسان خود تقریبا دولس کسان دو پریشی و جیل کی بیا دو دا ټول کوم مشران را غوښتي وو هغو سره یې جرګه وکړله. اوس ورته وویل چې دا کسان مونږ ته خلاص کړه او کوم کسان چې بې درکه شوي دي هغې پسې مونږ ځو هغې دپاره دو یوه جرګه تشکیل ورکړی. هغه جرګه به چې کومه ده د دې کسانو تلاش کوي دا کسان به بزیابوي نو دا
خبره
ده.
نو زیت الله صاحب تاسو د ستاسو د بیټنۍ قبیلې دا ذمواري اخیستې وه چې د دې خلکو د امنیت او د دې خلکو د حفاظت تاسو ذمواري.
نو دا خو جی چې کوم قبایلي علاقه ده کنه په دې کې چې کوم اغه دی قبایل پراته دي دا خو د خاورې ذمواري دا خو د انګريز د وخت نه دا یو قانون ده چې دا به د خاورې کې چا په خاورې کې د حکومت څخه نقصان وشي نو هغه خلک به ذمواري چې کومال ته پراته دي.
نو زیت الله صاحب په دغه قانون کې خو د پاکستان ولسمشر آصف زرداری تیر کال بدلون راوسته.
نو دا قانون خو جی مونږ ته دا په رډوانو کې خو موږ خبرونو کې خو عملي تور باندې اوس پر دا قانون مونږ ته نه درسوله. هغه چالي شیار چې کوم انګریز لاګو کړه او هغه چالی چې شیار لاندې موږ ژوند تیرو دا خو اوس پر عدالت عملي تور باندې په دې باندې کار نه ده شوه.
د خیبر پښتونخوا گورنر او صدر صاحب هم دا ویلو چې که څوک دا قانون یا د دې قانون د لاندې قبایلو ته تکلیف ورکوي نو هغه غیر قانوني کار کوي. نو دا تاسو دغه ای پی ای یا پولیټیکل انتظامیې ته نه دی ویلي؟
نو دا خو پولیټیکل انتظام چې کومه ده دا خو اوس زورور ده دې ته که مونږ ووایو دا پته شته چې پاسه نه دا قانون دو ته رسوله ده او که نه ده رسوله. خو بهرحال دلته اوس پر دې باندې څه عمل نه ده شو. هغه چې کوم ځای کې څه کار وشي نو هغه چالی سي ایف سی آر لاندې چې کومه ده هغه خلک نیولل شي هغه څه جرمانې لګېږي او هغه کارونه کېږي نو په دې کې لا خلکو ته څه سهولیت نه ده ملاو شوه.
دغه ستاسو په علاقو کې خو فوج هم دی او ایف سي هم ده او لیویز هم ده او سکاوټس هم دي نو بیا د دې خلکو د حفاظت ذمواري ستاسو ده که دغه ادارو ده؟
نو دا خو د دې ادارو هم ده او د خلکو هم ده ځکه چې دې کوم ځای کې او کلي کې مثال څه واقعه وشي نو هغې خلکو باندې خلک ذمه داري را درومي خو زیاده تر ذمواري خو د حکومت ته د خلکو نه ده.
نو اوس چې دا تاسو دې حکومت ته یا پولیټیکل انتظامیې ته ویلي دي چې یاره تاسو به ځئ او دا خلک به پیدا کوئ نو دا تاسو کولی شئ؟
نو دا خو وس نه بار خبره ده خو دا خو ورسره مشرانو دا خبره سبا نن فیصله وکړله. خو مشکله ده چې ما خو دا ګمان نه کېږي چې دا په دې کې کامیاب شي او دا کسیان بازیابه کړي.
نو بیا به تاسو څه کوئ؟
نو بس بیا به بیا دغه چالیس ایف سی آر سره به مخامخ نو دغه چالیس ایف سی آر لاندې به بیا خلک نیولل شي او دغه پکړ دکړ به وي او دغه تکلیفات به وي.
دا ستاسو چې څومره خلک یې نیولي وو نو په دې کې د شپېتو کالو نه بره یا د شپاړسو کالو نه کم خلک وو؟
نه دې کې شغه وه داسې کسان نه وو شپېتو کسان نه بره نه وو نه د اټاره سال نه کم وو.
دې کې ستاسو ګاډي او ستاسو دوکانونه او دغه کړي دي بند کړي دي نو هغه خلاص شو؟
جی دکانونه خو نو بند کړی او گاڑی نیولو خو هغه گاڑی خلاص کړ.
تاسو د دغه قبایلی سیمو اوسیدونکي یو یو قانون پاس شوی دی، قانون کې بدلون راغلی دی، او د هغې نه پس دا حق تاسو ولې نه غواړئ؟
نو جی دا حق به مونږ کوم ځای نه غواړو، دا خو به چا نه غواړو که نه اوس چا نه به یې غواړو، مونږ خو بې بسی ده که نه اوس. دا خو په کار خو داسې ده چې دې برې حکومت عمل وکړي او دا هغه کې دا قانون چې کوم دوغه کړی ده، ترمیم کړی ده چې دا دلته په دې باندې عمل وکړي، نو دې باندې خو اوس پرې لا دلته څه عمل نه ده شو. قبایلي علاقو کې هغه نیولل دي 40 اف سي آر لاندې، او هغه جرمانی دی، او هغه تکلیفاتو سره خلک مخامخ دي.
چې کله مې د اف آر لکی مروت نیمې قبایلي سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ فیاض شیرپونه وپوښتل چې په څلوېښتم اف سي آر کې خو بدلون شوی دی، نو بیا ولې دوی د بیټني قبیلې مشران گرفتار کړي دي؟ نو هغه د دې پوښتنې ځواب سپدې ټکو کې راکړو.
دا خو واقعي چې دا ډیسیشن اغستې شوی دی، خو پای کې بیا موږ ته اختیار راکړی شوی دی چې 60 سال نه چې کوم بره خلک دي دا به تاسو نن. نو کلکټر ریسپانسبلټي خو یو داسې چې انډیویجولي بنده انډیویجول سړی ونیسي او جیل کې ساتي. کلکټر ریسپانسبلټي یا د خاور ریسپانسبلټي دې ته وایي که د خاورې نه یو سړی ورک شي، نو قام یا خاوره د هغې چې کوم اوسیدونکي دي هغه د دې ذمهوار دي، ځکه په موجوده حالاتو کې او فاټا کې چې دا ټول موږ سره نه وي، نو موږ به د خلکو بازیابي څنګه کوو؟ په هغه کلکټیو ریسپانسبلټي کې دا خلک موږ نیولي دي، خو موږ داسې نه دي نیولي چې درې درې څلور څلور کالو دپاره موږ بیا هغې بند کړي. خلکو موږ سره نن جرګه وکړه او په هغې کې دا فیصله وشوه چې موږ به خپل افرټس کوو او دا خلک به موږ بازیاب کوو، دا کوم چې موږ نه کډنیپ شوي.
شیرپو صاحب، خبره دا ده چې په قبایلي سیمو کې د اف سي آر د قانون په دغه واحد کلاس کې دا امینډمنت ته صحیح وایي چې د شپېتو کالونه بره او د شپاړسو کالونه کم خلک به نه نیول کېږي، خو دې سره سره دام ویلی شوي وو چې دغه خلک به په بیل باندې رها کېږي، او د بیل سره سره د دغه کلکټیو ریسپانسبلټي چې کوم کلاز وو هغه به داسې نه عملي کېږي لکه چې څنګه تاسو لاړ شي او خلک ونیسي.
نو بیل اوټ خو بالکل هم په هغه طریقه باندې شوی دی، موږ له دغه را کړی دی بانډ را کړی، د بانډ لاندې هغه خلک موږ پرېښودل. اصل کې داسې سیویریټي د دې کلاس دا وه چې دا خلک په دوه دوه درې درو کالو دپاره بیا پولیټیکل اډمنسټریشن جیل ته لېږل. خو هغه پخوا زمانه وه، په هغه زمانه تېره شوه، اوس په ماډرن دور دی، څوک داسې ته ساتلی هم نه شي چې ګینی شل ورځې یا دېرش ورځې یا دوه کاله یا درې کاله ته جیل کې وساتي. خو یو موږ سره یو ټول دی یو پرېشر اچولو دپاره چې یاره دا ستاسو ذمهواري کې تاسو ولې فیل شوئ. نو د هغې لاندې موږ ګرفتاري کوو، ګرفتاري چې نه کوي نو مطلب دا بیا هغه خلک بازیاب کېږي. نو اوس چې موږ کومه ګرفتاري کړې ده، د هغې دومره اثر دی چې اوس جرګه تشکیل شوه او جرګه ځي، هغه خلکو سره به مذاکرات کوي، کوم ځای کې چې دا سړی به موږ ته را پیدا کوي راولي به.
شیرپو صاحب، په قبایلي سیمو کې د امنیت ذمهواري د چا ده؟
نو موجوده حالاتو کې یادې کنا پخوانی تناظر کې
په موجوده حالاتو کې د اف سی آر په قانون کې د امندمنټ نه پس،
نو موجوده حالاتو کې خو قوم موږ ریسپانسبل کولې شو چې کوم قبایل دي داغي خپل رواج دي، خپل دستور دي، داغي لاندې دوی د خپل خاورې ذمہوار دي. یو دوی مدارا چې فوج او سکیورټی ایجنټ سیم راغري دي، غیم ذمہوار دي دي خبرې.
او پولیټیکل انتظامیا؟
پولیټیکل انتظامیا خو صرف کوارډینیشن کولې شي، کوارډینیشن دا سې کولې شي جرګه مرکا او چې دا سې قسمه واقع وشي، نو داغي چې کوم کډنیپ شي خلق تی یا سا مطلب چا ته نقصان رسولې شوی دی، نو داغه د جرګی پترو باندې داغي ازالی کوشش کوي.
فیا صرف اوسه یو خبر ادا ده چې اته میاشتې شوې په اف سی آر قانون کې امندمنټ شوی دی، نو تاسو ته دغه ډایرکټیو راغلی دی او تاسو اوس هغه امندمنټ د لارې دغلته کې خپل د قانون عملداري کوي کنه د زوړ قانون د مخ؟
نو موږ خو په موجوده حالاتو کې که سوچو کې په خاص کر صدرن علاقې چې کوم دی، نارت وزیرستان یا ساوت وزیرستان یا زمونږ د علاقې بوالو، نو الته دا موجوده امندمنټ سیک ته موږ فالو کوو، ځکه موږ 60 سال نه بره خلک هم نه نیسو او دا کم جونیئر کسان دي دا موږ نه نیسو. خو که موږ وایو چې په قبایلو کې د امن وي او شانتي دي وي، نو بیا موږ پخوانی چې کوم رولز ریګولیشنز نو دا غي نه موږ اجتناب نشو کول. لکه دا موجوده حالاتو کې بزتا ته دا ویم چې موږ دا کم کسان کډنیپ شو، دا څلور کسان، نو دا د دې بازیابی د پاره که موږ ماډرن اوس چې کوم ریفارمز راغلي هغه فالو کوو، نو دا خلک په څلور کال ورکی. که موږ اړه طریقې استعمال کو، افورتس ولګو، نو موږ به دا خلک ډېر پاسانه بازیاب.
تاسو د وینا خبره دادا چې د نوي قانون خو ټیک ده، خو نوي قانون د غلطه کې زیاتې ګټې لاسته نشي راوړې یا زیات امنیت نشي راوستې، نو ځکه تاسو زوړ قانون اوس هم عملي کوئ؟
بالکل، په دې کې شک نشته. څومره چې تاسو ریلیکسیشن ورکوي قبایلو لا، نو بیا به موږ ته پولیټیکل اډمنسټریشن به زموږ ډېر زیات ویکي کمزوري کیږي.
بل خبره دادا شیرپو صاحب، چې په قبایلي سیمو کې دا محال د دغه قانون د مخه د نوي قانون د مخه د دې د بیٹنی قبیلین علاوه نور خلک تاسو سره په دغه اوالاتونو یا جیلونو کې شته؟
نه بالکل موږ سره نشته، ځکه چې زمونږ په علاقه کې صرف یو قوم اوسیږي او هغه د بیٹن.
شرپا صاحب، یو دا خبره چې د قبایلي سیمو د برید نه څوک قبایلو ته ننوځي، نو هغوی د ای پی اے یا تحصیلدار یا پولیټیکل انتظامی نظام لپاره د امنیت لپاره خاصدار یا د افسي ځاکونه غواړي، نو دا خلک چې دا کم څلور تنه غوا شوي دي سره ستاسو خاصدار یا امنیتي کارکونکي نو؟
بالکل جدي سره زمونږ سکیورټي وا، خو دا اصل کې دا څلور کسان چې کومو دا بالکل د یو کله دی، دا غي په منځ کې دی رو او د قوم موږ سره دا اګریمنت کړو چې د خلکو حفاظت دا زمونږ اولین ترجیح ده. بیا دوی لما دوه ګارډز ورکړو د لیبی، نو هغه آی کې یو کس چې کوم دی په چټیو، بل دوی سره لوکل چې کوم هغه هم دوی سره کډنیپ کړی دی وړی دی.
نو تر دا مهال ستاسو د معلوماتو تر مخه دا خلک دي چرته؟
دا خلک زمنګ چې کوم سایل یا خاور دا پاغي کې موجود ندي، موږ ته چې کوم اطلاعات تینو دا اف آر ټانک کې دي، اف آر ټانک یو ایریا دا، خو دا خلک زمون په خاوره کې ندي، او دا اف آر ټانک کې دي سورغر یو علاقه را دا الته دي، او زمونږ جرګه سبا ان شاء الله تعالی 15-20 کسان جرګه بزي اف آر ټانک قبایل چې کوم دي هغوی سره به مذاکرات کوي، او ان شاء الله تعالی دوه درې ورځې کې به موږ تاسو سره ډریکټور ملو.
چې کله د پاکستان ولسمشر آصف زرداری په اف سی آر قانون کې د بدلون په مسوده دستخط کولو، نو د خیبر قبایلی سیمې د کوکی خیلو قبیلې مشر ملک فیض الله جان هم موجود وو. د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دغه بدل شوی قانون اوس د دوی پسیمو کې رایج دی او کنه، نو هغه وایي
ضرور دی د خپل سوال دی وکړو، د دې سوال یې کړو که موږ منتظر مو چې داسې څوک وي چې موږ نه پوښتنه وکړي. موږ چې کوم دا د چالیس اختیار چې کوم بدلون دی، دا تقریبا موږ د څلوېښتو کالو نه غوښته، دا چالیس اختیار تاسو ته خو زه د چالیس سال عمر تجربې مطابق خبره تا کوم چې موږ دا غوښتل چې دا بدل شي، لیکن صدر صاحب چې کوم آرډینس جاری کړی دی یا یې حکم جاری کړی دی، و زه په هغه ورځ باندې خپل په اسلام آباد کې موجود وم، نو ما یې هرکلی ویلی دی و هرکلی ویایم، خو لیکن تر اوسه پورې موږ موجوده حالاتو کې څه کتلي نه دي ونه لیدلي دي.
نو تاسو دا وایي چې د دغه قانون تر مخه اوس هم پولیټیکل انتظامیه خلک او قبیلې گرفتاری؟
او بالکل، زه دا ځکه وایم چې اوس هم کله کله دوی موږ راواړي او موږ ته وایي چې دا علاقایي ذمهواري په تاسو باندې دا ټیک شو که نه، او دې ذمهواري نه تاسو نشو کولی انکار. نو موږ ورته وایو چې ګوره، بعضې ذمهواري داسې وي چې هغه معمولي قسم مخکې کسوی په موږ هغه وی لاهو وی، لیکن اوس دا خلک هم ډېر شوي دي، حالات هم بدل شوي دي، او زمونږ په وس کې داسې هغه نشته دی چې هغه موږ اگر مسالے حل کو یا اگر مسالو ذمہ واری والو اگر پہ انٹرنیشنل سطح باندھی دی، نو میرا بانی رہو کی چھے کم دا چالیس اے سیار کے کم اگر شوئی دی چھے اگر زر نظر لہو چی و اگر پہ اطول کام باندھے او من لے شی.
ملک صاحب دارا تا ہوئی چھے پہ دی نیز دو رجو کے دغا بل دا پاس کی دو او دا بدلون نفس پہ دی موجود دو رجو کے ستاسو پہ قبائلی سیما کے داسی سے خلق نیولے شوی دی یا قبیلو تا سزاگان ورکل شوی دی؟
دیکھو نور خو نیم خبر، خو تقریبا یو څو ورځې مخکې زمونږ قوم کوکی خیل دا بورډر لائن مسله وه، د حد براری چې په 1912 کې تیره شوې ده، د میفی ګریف لائن، د میفی ګریف لائن په نامه باندې، د هغې په باره کې موږ ډېر کوششونه وکړ خو دلته مسله هم حل نه شوه. او هغه 41 اف سی آر مطابق د آئین او د دستور قانون مطابق موږ لاړو په اسلام آباد کې مواد اوچت کو، خو په ماغا ټایم کې موږ ته مطلب دی چې دمکان راکړی چې تاسو مشرانو سره به دا ذمہواری ستاسو په مشرانو باندې دي او تاسو واپس راشئ او دا داسې کار مه کوئ.
تاسو له دا دمکان چا درکې؟
پولیټیکل ایجنټ په تھرو باندې موږ ته دغه شی نه اخ شوي دي.
چې کله په اف سی آر قانون کې د بدلون حکم وشو، نو هغه وخت د قبایلي سیمو لپاره د قانون د عملي کولو سیکرټري طارق حیات خان وو. د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې تر کومه پورې چې تاسو د قبایلي سیمو د سیکرټري او لا په سیټ باندې ناست وئ، نو د امینډمنټ اف سی آر کې چې کوم امینډمنټ شوی، نو د دې مسوده تاسو پولیټیکل ایجنټس ته لیږلې وه سر؟ نو په هغه کې چې کوم د کلکټیو ریسپانسیبلټی امینډمنټ، نو هغه په قبایلي سیمو کې ستاسو په دوره کې عملي شوی؟
بالکل جناب، هغه موږ باقاعده سټیټل اوریټی هغه لوم بریفینګ ورکړو چې دینا بعد د تاسو په دې طریقې کار باندې کې لیږي، ځکه چې نوی قانون د خیر سره راغی او قبائلی عوام چې کوم دي هغه سره به په دا طریقه کار باندې اوس قانون باندې عمل پراتی شي.
چې کوم امینډمنټ شوی وو هغه آلریډي دوی ته بریفنګ ورکړی شوی دی او دا تاسو قبائلی سیمو کې عملي کړو؟
بالکل، دا مو ورسولی دي. ما ذاتی طور سره د دې خپل اصلي کړی
د اف سی آر د بدل شوی قانون په عملي کولو کې د زند د غستون زمې د قبایلی سیمونو د پارلماني غړو مشر منیر اورگزی مخې ته کې خو دا او په سر کې میتریو پختل چې په 2011 کال 12 اگست باندې د پاکستان ولسمشر په قبایلی سیمو کې په اف سی آر کې امندمنټ کړو. خو تیر اونۍ هم د بیٹنی قبیلی خلک نیولې شوی او اوس هم خلک نیولې کیږي، نو دا اف سی آر کې امندمنټ شوی دی ولته نه عملي کیږي؟
بالکل اتفاق دی کی نشتو یہی بار کوم پروسیجر دا پروسیجر مکمل ہونے کی تو وی فقی حکومت طرف نا سپی تو ریشن ہوا کسی ونی عدالت طریقے کا بالکل قائم کو دا غٹول مخیل دے دین میں سے خیری کوئی مکمل سی اور جی دیر مشکلات ہوا مشکلات ٹول رو 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 نہ خط تکلیف سرا او خو دلچسپی سرا اور بجے گورنر او سیٹ او نور کسون لگی دی اوس الحمد للہ مارچ 31 کو یہ بڑا مکمل نظام جوڑ سی نکل آ رہا نظام جوڑنے کی ادرتی نظام جوڑنے کی چند جگہ اپیل ہستا چند تک یہ ہو کہ چلو یہ اس نے امپلیمنٹ کر لی تپوس جگہ اس کو یہ نو اس ان شاء اللہ ہو جی جیسا اپریل اوال ہفتے نا مکمل طور مندی امنڈمنٹ اس یار
منیر صاحب چے دا اس کم نیونی کی گی خلق گرفتاری گی دا بیٹھنے قبیلی خلق نو خبر یہ شپیتہ تنا نیولے شی اس کا ہم بیا پری خو دے شو خو پا خیبر کی او پا ممندو کی ہم خلق نیولے کی گی نو دا دا دی قانون نا سرغڑا ونا نا دا ولس مشر دا حکم نا
بلکل دا قانون نا خیرب وزی جی خود جی تنا لوکل ماہیتی ہم دا سی دی ترجی لوکل ٹرائب حکومت تا اپون بھی یا دا سی واقعات پوشی ترجی احسیات کے دل دیتیر سارا لکلی دی زنا قوم دی قوم اجتماعی مداری هغه پر کینا یا یو قبیلا قبیلی اجتماعی مداری یې غای پر کینا یا هغه مخکې بداو د جنرال معاملاتو کې به کوم نه وره اوس جنرال معاملاتو کې په دې باندې به امندمنت او شعر باندې به د اپریل رمبه افسر هغه شوې کیږي عمل تر عمل لکه دا هغه چې څوک حکومت ای پی ای یا پولیټیکل ایجنټ خیر ورځي کې نو اوس هغه عدالتونه قائم نه شي اوس په دې عدالتونه لپاره نو کوي وي هغه لپاره سیمانی وی هغه پر چون هغه پر سپیشل جوړ و دوا او زه پر کمپلیټ نه هم بہت بہت دیگر دې سمارټ فور دی ارت کمپلیټ شي ان شاء الله.
نو دغه نظام چې مکمل شي نو بیا به د هغې نه پس په قبایلی سیمو کې د پولیټیکل ایجنټ په اختیاراتو کې کمی راشي که هغوی به هماغه سي وي؟
نه کافي اجتماعي زمنداری کې کافي کمی راشي د دې هم انفلیدي هم لکه مخکې به هغوی کاسو نیولو جیل کې به اچولو پرچا به یې بنه کټګاړه اوس هغوی سره به دا په بندي راشي ته هو چوبیس گھنٹوں کی دنا دنا اگر مجھے پرچا کر کے پرچی کے بغیر ریزن لکھی ہے ریزن خلاف اپیل تو زمین حق درگڑ شو ہے.
منیر رغزی صاحب درا پورن تر مخ دا محل اوسم پ د قبایلی سیمو پ ډیرو حوالاتونو کی خلق بندیان دی نو اغوی به تر غی پوری بندی وچ تر کم دا نظام نی جوړ شوی کسنګ
ټول بدی غی بندیان نو دی ودی سره خدا کنه کنه یو نیم ٹرائب یا یو نیم یونیم کاس یا یونیم فیملی یو دسی برنای و گیر گیو نسی نو خلق اخبار انفرادی جرمونی کیوی یا ایتزاریزم جرمونی کی نیودی شوی دین اگوی بارا اگو افتیار لیار نی اختیار کی اگوی بارا اگو اس بلیو کنون دا اگو دفادن پولیسی نیو دا اگو دار اختیار کی.
نو چې کوم خلک د اف سی د قانون لاندې نیولې شوی دي نو د 12 اگست نوالې تر دې دمه پورې د هغوی گرفتاری غیر قانوني ده که څنګه؟
نظام نو اوس جوړیږي اوس بگل جوړ شو بگل لپاره سټاف نو سټاف لپاره منظوري ضرورت دا تعمران شکر کې زمکی لگو گئی تھی میں ڈیر لیکن وہ اترسام اینی ترمین باک والا مخی مو منظور کر آخو دے گو مکمل اختیارات کو گوتا ہے ندی بدال دیر سیون من اسٹیٹ دیوال کول دی دیر نکرون والتا انتظام کول دی دار نکرون بدل ول دی دن سبو والا اخبر سبو تا کول دی دا پا خلی خو کغف کی لکل والا تک خادر آسان دا خو اگر عملی شکر بس منگی منیر کول دیر گرون خبر ہے.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر وګونی ضرور او رسوي چې مونږه د سرکار وګونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله مو مل او ستوندې مو حل.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو وړاندې مو اونی زخ پرونه ستونزې او سرکار اوریدله. د مسپخینی 2:30 بجې شوی حسیبه شهید نه لند خبرونه اورو.
پاکستان کې د امریکا سفیر ویلی چې د امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان د پارلمان پر پریکړه به جدي غور کوي. تیر ماښام په پیښور کې به می 14 شوې ده چې دوه پولیس یې وژلي او د دوو پولیسو په ګډون څلور کسان یې ژوبل کړي دي. نن بعد ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شام په اړه د یوې داسې مسودې په متن بحث کوي چې په کې له شام څخه غواړي سو د ملګرو ملتونو د عرب لیگ له استازي کوفي انان سره همکاري وکړي. د عراق په بیلابیلو برخو کې د پرونی به می 14 پړه چې په لړ کې 15 کسان وژل شوي دي او 200 زیات ژوبل شوي دي القاعده په غاړه اخیستې ده. اوباما د نوروز په مناسبت په خپل ویډیوي پیغام کې د ایران حکومت تورن کړ چې پر خپلو خلکو یې برېښنایي یا الکترونیکی پردې اچولې دي. او فرانسې په چارواکي وایي چې یو سړی چې د دریو فرانسوي پوځیانو او د خوندي د دریو يهودي زده کوونکو پر وژنه تورن دي اوس له پولیسو سره کلا بند دي.
مشال ریډیو تا وګ یو ریډونکو اوس هم راځو د مشال ته رڼا لاندې بحثه. نن به تاسو ته دا بحث زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کوي. د سټوډیو ته راغلی ګل ایاز تاسو ته ستړي مشي وایو او نن به اوریدونکو د دوی نوورو چې تاسو سره په کومه موضوع خبرې کوي.
ډیر مننه فرخند وزیر. تاسو د مشال د رڼا لاندې بحثه وګي او تاسو قربا ګل ایاز د نننی پروګرام موضوع د پاکستان قومي سلامتي کمیټې د نهي پورس د پارلمان غړې غونډې ته سپارښتنی وړاندې کړې دي. د قومي سلامتي کمیټې شپارس سپارښتنی وړاندې کړې دي. دا نن د بحث موضوع دی. په دې موضوع کې په دې بحث کې به موږ سره دوه ملمانه موږ سره برخه اخلي. موږ سره لومړی ملمه چې د پاکستان د سېنات په خوانی غړې او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د اطلاعاتو سیکرټر سېنېټر په خوانی سېنېټر رضا محمد رضا دی. تاسو ته هر کله وایم د سېنېټر رضا محمد رضا صاحب مننه. ډېر خوشاله اوسم. مګ سربېره د کارپو د دفاع چارو کارپو ایاز وزیر هم وی څنګه غوډو لاین چیرې د ټلیفون لاین برابر شینو او هم مګ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي. خو لومړی راته دا وایم چې د پاکستان د قومي سلامتي کمیټې پرون شپږ سپارښتنې وړاندې کړې دي چې پکې امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو لپاره د سلاله پیخي په اړه د مافي د ډرون بریدونو ودرولو په ناتو سپلای د ټکس لګول او د دې علاوه نور سپارښتنی هم شوې دي. دا موضوع دا بسېډو خو په دې اړه باندې د امریکا هم خبرګون مخې ته راغلي دي. د امریکا د بهرنو چارو وزارت وایاندي وکټوريا نیولند په دې اړه د پاکستان د سپارښتنو په اړه ویلي
have always considered that our relationship should be grounded on the basis of
mung pakistan sar hamesh adi ke pa bahmi ehtiram aw mushtaraka gato pa rana ke guru tasi ta maluma da che dir ziyat karuna pa gada kawal pakar di na yawazi da tarah garai par zat jagla balki iqtisadi aw jumhuri idari hum mazbuta wul di pakistan de yukh gawandi hewat pa toga pa sima ki twanawal hum di da din ilawa da pakistan da para da america safir cameron monter da parun da pekhawar dora kade wa aw da khpal dore par mahal cameron monter che هغه سداسي ویل
وی ټیک ویری سیریسلی دی اجنډا دټ وی ثینک ول کم اوټ اف دیس.
مونږ دا ډیر سنجیده خصې دی او کوم د پارلمان د ایجنډې رستو خبرې مخې ته راځین. مونږ به په دې خبرې کوو او په دې به بحث کوو. دا د امریکا لخوا دریس چې د پاکستان د پارلمان لخوا د قومي سلامتي کمیټې چې دغه کم سفارښتنې وړاندې کړې وي. زبر اعظم رضا محمد رضا صاحب ته رضا صاحب تاسو د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې سپارښتنه هم اوریدلې بوي او د امریکا د لخوا د ریز هم تاسیس واوریدلو. تاسو په نظر باندې د دوه ملکونو د دوه هیوادونو تعلقات اوس په کوم ډګر په کوم ځای ولاړ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل موږ په دا خو د پاکستان د پارلمان د ټولو ګوندونو ز جوړه د سکیورټي کمیټې او دغه د پارلمان د پیسلو پر وړاندې کې چې هغه ته د اختیار کول سوی و چې دغه چې د پاکستان دغه د سکیورټي مسایل دي پر دې باندې هغه خپل سپارښت و حکومت ته او پارلیمان ته وړاندې کړي. نو په دې حواله باندې دا یو ډېر اهمه تاریخي اقدام دی چې په لومړي ځل په پاکستان کې داسې پالیسیانې د سیکورټي او د ملک د خارجه پالیسیانو سره اړوند مسایل چې دي هغه په رسمي ډول باندې پارلیمان ته وړاندې کیږي او د هغې د بحث منظوري لپاره او هغه کې دا هیله ښکاره کیږي چې پاکستان پالیسیان په دې لاین باندې روانې شي. تاسو ته دا معلومه ده چې پاکستان تر ټولو یو لوی ترینې مسلې سره له تیرو څو کلونو څخه مخامخ دی او هغه د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ مسله ده چې د پاکستان خپل ولسونه د پاکستان خپل امنیت او د پاکستان خپل سالمیت له ډېر لوی مشکل سره له ډېر لوی امتحان سره مخامخ کړی دی. او په دې حواله له ګاونډي ملکونو سره بالخصوص د افغانستان په حواله له ټولې عالمی نړیوالې برادری سره له انټرنیشنل کمیونټي سره د دې په حواله پاک امریکا او نیټو دا ټول قوتونه شامل دي او په دې حواله له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په دې پس منظر کې دا مخکې پارلمان قراردادونه وړاندې کړه او دا هغه کې هم بنیادی طور د هغې اصل نکات دغه و چې پاکستان د ترهګرۍ خاتمه په کار دي چې وکړي او خپل خاوره و دې ته پرې نږدي چې هغه د ترهګرۍ په اړه بدله شي چې هغه بیا خپل ملک کې هم ځننه و ولسونو ته و خپل ملک ته خطرات پېښ شوي او د دې په حواله د افغانستان په حواله او بیا د جهان سره په د یو جنگ صورتحال سره مخامخ شي. نو په دې لړ کې چې دا کم سفارشات دي د پاره ډېر لوی اوږد انتظار هم وسو او حقیقت هم دا دی چې د پارلمان ګوندونو چې په دې کې استازیتوب درلودي په سیکورټي کمیټي کې په ډېر
رضا محمد رضا صاحب بخنه غوړم تاسو په دې ځکه کته کوم بنګ سره ایاز وزیر صاحب چې دی هغه د ټلیفون په کرخه دی نو هغه هم په دې پروګرام کې برخه اخلي. ستړي مشي ایاز وزیر صاحب, ډېر مننه تاسو د وخت نه. ایاز وزیر صاحب, د پخوانی سفارتکار په حیث دا سپارښتنې چې کوم شوې دي د پاکستان د قومي سلامتیا د کمیټې لخوا, نو تاسو په نظر باندې د پاکستان او د امریکا اړیکې به نوی بڼه اخلي او کنه؟ دا تاسو په کوم ډګر ګورئ؟
ولداری کې خو د ډېر وخت نه خلکو دا اندازه وه چې دا به بیرته همدغه ځای لارازي. څه خاص فرق ماته په کې نه ښکاري. ومغه زړه خبره ده, چا خبره په زړه تنخبه نفری کوو ولا خبره ده. نوې شی په کې نشته. که نوې په کار وه چې د ډرون حمله په سستی سره بند کړي وي, خو په ډرون باندې همغه رنګ خبره وشوه لکه پخوانۍ چې وه. ته شاید په کې دا فرق به وي چې اوس به د نیټو دا سپلای چې بحال کوي په هغه شاید د 2 روپۍ ورته زیاتې ملاو شي. نور همغه زړه خبره ده, همغه ځای له واپس راوم. څه فرق خاص نخ کاری؟ حالانکہ الفاظو باندې ډیر زور وچ دے پاکستان پا آزادی پا خود مختارای پا سلامتی آبا مونگ ہز قسم سودا نکو دے امریکی بوٹن بدلتا نپریگا دو او دارنگ کسی تب اجازت نورکو خوشی پا ڈرون باندے دا سے اطلاق خبر ونشوا نو گمان دغا دے خلق و اندازہ دغا دا چی شاید دا دا به جاری وی او د امریکای اخبارات هم دا خبره کړی دا چې زمونږ ور ډرون حمله جاری وی. نو ډرون چې جاری وی ناتو ته سپلای روانه شي, نو بیا پکې فرق څه راغی؟ تاسو بدای شاید چې معافی نامه به امریکا اوس په فارمل طریقہ شاید غواړي. نو دا خو اټس نو ویر. نو په دې نه خو خواه چې دا دومره مدا سلخی او دا معاملات نو راغلی مقصد چاله دی که دغه ځای له واپس راتلل.
ایاز وزیر صاحب, خود دې نه وړاندې هم د پاکستان څنګه تاسو خبر وکړه چې د ډرون بریدونو, نو داسې رپورټونه او داسې خو پاکستان د دې تردید هم کړی دی چې د ډرون بریدونو په اړه معنی پاکستان او د امریکا ترمنځ څه داسې زبانی هغه خبرې هم شته. خو اوس ولې ضرورت محسوس شو په دې موجوده حالاتو کې او پارلمان ته ولې دا هغه وسپارښتل شو چې د پارلمان 15 کاله لګې دي پوره کیږي او را روان بل کال چې عام انتخابات هم دي؟
گور پارلیمان او ظاہر خبر جمہوری حکومت پاکستان کے نو پیو ملک دعا حکومتنا نشکے دے چی فوج دے بیلا پالیسی اعلان ہو کی او حکومت پارلیمان پر ذریعہ بیلا اعلان ہو کی. ظاہر خبر اعلان با ایواز ادارہ کبھی اغیدہ پارا پارلیمان صحیح ادارہ دا او د پارلمان په خپل دوا ریزولوشن پر ریکارډ باندې دي چې هغه دا ډېر په کلک ویلو چې موږ په پاکستان کې د ډرون د حملو اجازه نه ورکو. نو اوس نه پوهېږو څه وجه ده. زباني جمع خرڅته د حکومت سره مرګ پیاده هر چې څنګه دي خو د ډرون په حملو باندې په سختو الفاظو باندې وینا نه ده شوې. نو اکثر خلک دا وایي چې ډرون ګویا واپس هغه ځای لا راغلل چې په کوم ځای ولاړه وه معامله.
رضا محمد رضا صاحب، تاسو په نظر مانی د پاکستان د اوږدې مودې لپاره دا بس ایاز وزیر صاحب ډیره مننه تاسو د وخت نه ډیره مننه خوشاله اوسې. دا کارپو دفاع چارو کارپو ایاز وزیر پخوانی سفارتکار هم چې موږ سره ملمو موږ سره رضا محمد رضا صاحب د ټلیفون په کرخه دی. رضا محمد رضا صاحب، تاسو خبرې واورېدلې د ایاز وزیر صاحب چې دا زبانی جمع خرچ دا غو په وینا مانی، تاسو څنګه ګورئ؟ تاسو هم په سینټ کې پاتې شوی یې، د سینټ غړی وای، نو آیا پارلمان کې چې څوک پریکړې وشي یا چې کوم قراردادونه پاس شي یا منظور شي، نو هغه زبانی جمع خرچ وي او کنه؟
خو د ایاز خان سره اتفاق نه کوم او دا دی چې دا به ډېر خوند کړی وای دی په دې باس کې تر پایه پاتې شوی وای. ګوره دا د دوه قراردادونو ذکر وکړي چې د پارلمان تر دې د مخه دوه قراردادونه دي، بالکل دوه قراردادونه دي، لیکن که تاسو د هغه قراردادونو اصل متن او مسوده وګورئ په هغه کې دا ډېر په واضح انداز باندې دا خبره ده چې زموږ خپل خاوره د چا د تراګرۍ د اډو دپاره حواله نه کړو او بل ته دا موقع ور نه کړو چې هغه بیا راځي ډرون حمله کوي یا په موږ باندې تیری کوي. دا یو دو جانبه شی دی. په دې حواله باندې همدغه دوه قراردادونه بنیادي چې دا د سکیورټي کمیټې سفارشات راغلي دي، دا بالکل زباني ما خرچ نه دی. دا ډېر په اعتدال باندې په ډېر دانش سره په ډېر غور فکر بعد چې دي دغه پالیسیانې د دې دپاره سفارشات وړاندې شوي دي، هغه هم دغه خبره ده چې کله پاکستان سالمیت بکاو د سوورنټی موږ احترام غواړو، نو موږ به داسې یو ملک جوړېږو چې هغه به بالکل د اعتدال پر اصولونو باندې ولاړ وي، هغه به د عالمي دنیا د ټولو قوانینو هم احترام کوي او موږ به داسې یو پالیسي غوره کوو چې په هغه کې موږ خپله خاوره د تراګرۍ دپاره نه استعمالوو او بیا به له بله دا امید ساتو چې هغه به پر موږ باندې تیری نه کوي. دغه سفارشات چې اوس دي دا د ډېر غور فکر وروسته پارلمان ته په دې پخواني د څو کلونو په تراګرۍ په جنګ وروسته چې موږ ته یې خطرات پیش کړي وو او حتی چې موږ بالکل د یو جنګ له صورتحال سره مخامخ شو د افغانستان د دې ټولو معاملاتو په حواله، نو دا یو ډېر بهترین اقدام دی چې پارلمان ته د غور فکر دپاره او د پالیسیانو د منظوري دپاره هغه سفارشات وړاندې شو او هغه یقینا زباني جمع خرچ نه دی، بلکې د پاکستان دپاره ډېر لوی ضمانتونه دي چې که پر دې لار د پاکستان حکومت پالیسیانې جوړې کړي او پر مخ باندې روان شي، دا بالکل له دواړو حوالو به موږ نجات حاصل کړو. یو خوا ته به موږ خپل پاکستان تراګرۍ نجات ورکړو.
رضا محمد رضا صاحب، رضا محمد رضا صاحب ډېر بخښنه سره، څنګه تاسو خبره وکړه چې نجات به موږ واخلو؟ خو که د پاکستان د اقتصادي حالاتو ته وکتل شي، نو د پاکستان زیاته تکیه چې دا هغه پر امریکا ده د اقتصادي حواله سره. نو تاسو څنګه غنئ چې را روان ورځو کې دا اقتصادي تکیه ختمولو لپاره به څه داسې ګامونه پاکستان پورته کړي او آیا پاکستان به په دې کې څه پاتې شي او کنه؟
دا پاکستان ته خو ګوره د مهازرایي د جنگ پرستی او د یو لوی ټکراو ضرورت نشته. کوم سفارشات هم دغه سوي دي چې پاکستان په دې کې د یو ذمہ‌دار ملک په حیثیت خپل کردار سي دي، هغه ځان ته متعین کړي او پالیسیانې داسې جوړې کړي چې په هغه باندې نه بیا د جهان تعلقات ختم کیږي او نه په ده اقتصادي بندشونه لګېږي او کم سي د همکارۍ یو نظام دی هغه له اقتصادي مرستو ماوره هم دا بالکل د جنگ مسله ده. پر موږ دا الزام دی د دنیا او هغه پل په موږ پسې راوړی دی چې دا ستاسو خاوره د تراګرۍ د بدترینې تراګرۍ د عالمي تراګرۍ یو ډېر لوی مرکز دی چې هغه اوس دنیا په خطر کې اچولې. د افغانستان کې هغه مداخلت کوي او په دې حواله ټوله انټرنیشنل کمیونټي د اقوامو متحده د قرارداد لاندې هغه ذمهواره ده، هغه پابند ده چې هغه به د افغانستان امن او سکیورټي چې ده هغه به یقیني کوي، د هغې دفاع به کوي. نو په دې حواله باندې دغه سفارشات چې دي هغه د خلاصون لاره ده. دا داسې لاره نه ده چې پاکستان په دې کې یو کمپرومائز کړی دی پر خپل قومي مفادات باندې پر خپل ملکی او ملی مفادات باندې قطن هغه کوم دغه سپارښتې چې پاکستان کغواړي چې د قومي مفادات او احترام د وسی په دنیا کې عالمی برادری د سیکورټی ساورنټی د خود مختیاری نه پاره مالکی پاره د تیرای نه کوي نو داغه د پاره دغه لار ده چې پاکستان هم دغه ذمہواری تر سره کوي چې په هر حواله د کاغذ د خپل تراګری په حواله ده چې خپل خاورې محفوظ ساتلې ویل تراګرانو او کدیا دغه سي د نیټو د سپلای په حواله ده هغه بالکل د انټرنیشنل قوانینو لاندې هغه څه کم تاریخی عالمی سطح باندې منلی شوي اصولونه دي او هغې لاندې د دغه انټرنیشنل یعنی سپلای چې د نیټو ده دا هم په هغه کې د پاکستان د خپلو مفادو مطابق د عالمی معاهدو مطابق د هغې ذمہواری مطابق دا د باقاعده یعنی یو تاریخي شکل دی وي یو بالکل د یو ریټرن معاهدې شکل دی اگر چې دا تیر
رضا محمد رضا صاحب ستاسو خبره په رضا محمد رضا صاحب ډیر بخنی سره ستاسو خبره ز کته کومه موږ سره د ټلیفون په کرخه د اسلام آباد نه د اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب چې دی هغه هم موږ سره د میلمه شوې دی مبارک زیب تاسو ته هر کله وایم پروگرام کې
ډیر مننه
ستاسو نه ډیر مننه رضا محمد رضا صاحب تاسو ته بیا راځم یو کلن شان جواب راته دی راکئ چې د دینه وړاندې هم پاکستان داسې څنګه تاسو د پارلمان د غړي په حیث باندې قراردادونه وړاندې کړي دي نور داسې مایده کړي دي نو آیا دا وسنی چې کوم سپارښتنې دي آیا پاکستان و په دې باندې ولاړ پاتې شي او کنه
بالکل په پاکستان په دې باندې ولاړ پاتې شي په دې چې د پاکستان د مفاد هم دغه تقاضا ده دغه غوښتنه ده چې داسې د یو عزت لار واخیستل شي چې هغه ته د پاکستان د ټولو ولسونو د ټولو ګوندونو د پاکستان د عوامو هم حمایت حاصلوي هغه ته د پارلمان منظوري حاصلوي او هغه داسې د عزت او د احترام یو اقدامات وي چې هغه بالکل بل باندې هم دا خبره ومني چې هغه هم د پاکستان د مفاداتو خیال او احترام وساتي او پاکستان هم داسې یو چلن غوره کړي یو داسې طرز عمل اختیار کړي په دې خطه کې او بالکل صدا د جنگ زون دی او بدترین امتحانات سر پاکستان مخامخ دی په دې کې و دنیا ته دا باور ورکړي چې هغه پاکستان یو ذمہوار ملک دی هغه د بل ملک په چارو کې مداخلت نه کوي او د عالمی برادرۍ د مفاداتو دی یعنی هم احترام کوي او هغه چې خپل ذمہ دارانه رول ادا کوي نو موږ خو دا باوري یو چې پاکستان پر دې باندې پاتې کیږي او په دې عمل کوي
خاصه په وینا باندې چې پاکستان په دې باندې دا چې کوم اوسنی سپارښتنې دي په دې ولاړ پاتې شي من خدا بحث وکړلو چې سیاسي او سفارتي اړخونه مو وسیړل اقتصادي اړخ ته څومره ګټي پاکستان ته رسی با موږ سره دا مبارک زیب چې د اقتصادي چارو کارپو موږ سره د ټلیفون په کرخه دی مبارک زیب تاسو دا پرونی چې کوم د پارلمان ګډه غونډه وشوله پاغي کې د قومي سلامتیه کمیټه مشر چې د سېنېټر رضا ربانی هغه دا سپارښتنې وړاندې کړلې تاسو په نظر باندې پاکستان ته په مجموعي توګه کپلن ټکو کې راته وای چې پاکستان په مجموعي توګه به اقتصادي لحاظ سره څومره ګټه ترلاسه کړي
ګلایا صاحب خبره داسې ده چې کومه وګورو نو دا لکه امریکای سره تعلق سره زموږ سره پولیټیکل یا د جنگي سال سامان په حواله سره یا د ملټری ریلیشن شپ نشته بلکې دا زموږه وګورو نو د پاکستان او د امریکای په منځ کې د اکونومي تعلق ډیر سترونګ دی او هغه تعلق ډیر زیات سترونګ داسې دی چې د پاکستان تقریبا سلور ارب ڈالر ایکسپورٹ یعنی دل دنا جس سیزن پیدا کی گی امریکی مارکیٹن تزی نو خبر ادا دا چی کمنگا او گورو نو کپدی حساب سرا دا اکانومی جی دنو دو جمع دو بسلور ویلے کی گی دا سیاسی بحث ندے نو کمنگ پاک آوالی سرو گورو نو امریکا دا پاکستان دیر اہم اکنومک پارٹنر دے کپاک آوالی سرو گورو نو کمنگا بیار خپل کمپیریزن کی چائنہ طرف تو چی کم دا پاکستان آوالی سرا گرنلے کی گی چی دیر ٹائم تستر او ډیر ښه د نږدې مرګرتیا لري خو د چاینا ته زمونږ ایکسپورت چې کم دی نو هغه د یو بلیون نم کم دی او امپورټ د چاینا نه را روان دی یعنی د چاینا انډستری چې دی هغه د پاکستان په کنزیومرز باندې فلوریش کیږي او که هغې په مقابله کې مونږ امریکا ګورو نو امریکې ته څلور بلیون پورې زمونږ سیزونه روان دي او هغه سیزونه چې کم روان دي نو هغې نه انډستریا نه دلته کې ډیولپ کیږي فلوریش کیږي هغه امپلایمنټ ورکوي حتی ته ریونیو جنریټ کوي او ډېر سیزونه دي طویل بحث دی خو خبر ادا ده چې دا صرف او صرف یو ډیر اهم فیکٹر دی چې پاکستان په دنیا سره کچري ټریډ هم کوي. ایون کاغذ زمونږ د هندستان سره ټریډ د نارم په ډیفیسټ کې دی، یعنی امپورټ زیات
کیږي
کم زی. نو په دې حوالے سره کوم د ریجنل پاور زیات په انټرنیشنل حوالے سره موږ وګورو، نو امریکا د پاکستان یو ډیر اهم اکنامیک پارٹنر دے او ډیر اهم رول پلے کوي. تدې نه علاوه کوم به انویسټمنٹ سایډ تراشو، نو په انویسټمنٹ کې کوم وګورو، نو امریکا تر اوسه پورې یو میجر انویسټر او په پاکستان کې مختلف سیکټرو کې فارماسیوټیکلز کې، په لایټ انجینیرینګ کې، مختلف سیزونو کې، کیمیکلز کې، آی ٹی کې، ډیر سیزونو کې د امریکا ډیر غټ شیر دی راو انویسټمنٹ دے. او هغه سره زمونږ چې کوم یو اگریمنٹ دے بایلیٹرل انویسټمنٹ ٹریٹی، هغه صدا سي تنازعات چې په اړه به وجه باندې هغه ساين شوی نه، لیکن کله چې صدر بوش غل په 2006 کې نو غل کېدل چې دا اګریمنت به ساين شي، نو هغه را اوسه په نه ساين شوی، نو کله هغه اګریمنت هم ساين شي.
مبارک زیب، زما پښتنه دا و، مبارک زیب، د دې فارغتنو کې دا یو خبره شوې ده چې پاکستان با چې کوم ناتو ته سپلای زی افغانستان ته په غیبه محصولات اخلي، نو هغه محصولات چې دی هغه به پاکستان به په خپل روډونو باندې په داغي بیا جوړولو او بیا دا هم ویل کیږي چې د ریلوي د لارې دی داغه وشي. نو ستاسو په نظر باندې پاکستان ته د دې سپارښتنو کچره داغه کیږي او امریکا سره منی، نو څومره هدا پوري د پاکستان اقتصادي وضعیت داغه خکې دی شي یا هغه کیسه بهتري راتلی شي؟
ګلای سردل تکي یو ډېر انټرنیشنل اګریمنت حواله راځي، دا صرف د چا د ملکونو په خواهشاتو باندې سیسونه نشي کېدلی. د دنیا چې کوم لینډ لاک کنټریز چې وته چا چې سیتا ایکسس نه وي
سمندر ته
اپروچ نه یاو، نو هغه ملکونو د پاره د یو ان یو کنونشن دی چې کوم نږدې ملکونه دي پڑوسي ملکونه دي، هغه باغه ایکسس ورکړي. نو دغه اګریمنت ته په سیسونو باندې ټیکس نشي لګولی، یعنی په افغانستان چې څونه سیزونه به 65 نه راغو چې کوم افغان ترانزیت ٹریڈ اگریمنٹ ته سیزونه راغواړي، هغه باندې پاکستان چې کوم دی هغه ټیکس نشي لګولی.
خدا خدا ناټو لپاره ده،
ها نه نو خبره دا ده چې ناتو سیزونه چې دین هغه افغانستان ته ځي، نو خبره دا ده چې دا به ډیفاین د دې ډیفینیشن د دغه اګریمنت او هغه کوم کانټیکست کې خبره شوې ده. آیا زمنګ پارلمنټیرین د دې اګریمنت د لوازماتو نه یا د دې شي نه خبر دي چې آیا لین لاک کنټریز باندې دا شی اپلای کېدې چې کنه شي کېدې کاغه نه ناتو سپلای ده یا کاغه کنزیومر آیټمز د فرزي یو
دغه
خبره چې کوم تاسو کوین هغه ټوټلی ډیفرنٹ ده. هغه کومه کوم هغه د انفراستراکچر خبره کو، انفراستراکچر چې کوم خرابي کې یا کوم یوز کې کنه دا غیر ټیکس کوم هغه انټایرلی ډیفرنٹ وي. او پورتس باندې چې کوم ټیکس لګایا، حکومت پاکستان دا سوچ کې چې په پورتس باندې ټیکس لګي او کنه په ډومیسټک چې کوم ترانسپورټ یوز کیږي یا کوم روډ یوز کیږي، دا خو به هغه شیپ ټوټلی ډیفرنٹ شي. ما څه نه خیال په هغه حوالے سره به بیا دا ډیفرنسیشن څه اوسه پورې مخ ته نه دی راغلی چې آیا د دې مقصد چې په پورتس باندې به ټیکس لګي او کنه په ډومیسټک چکم د پیسج باندې کم دي
کورنۍ چکم لارې چاري دي پاغي باندې وا محصولات اخليخه. اب مبارک زیب تاسو ما سره یو وسی، مبارک زیب تاسو ته بیا زرازم رضا محمد رضا صاحب تاسو ته بیا رضا چې د پاکستان له خوا څنګه تاسو ووردل چې د اقتصادي لحاظ سره چې دي هم سداسي نړیوالي پریکړې شته چې دا غو داسې محصولات نشي اخستلې ولې چې افغانستان ته کم سامانونه زی، نو هغه د ملګرو ملتونو د یو نړیوال قانون لاندې هغه باندې محصولات نشي اخستي. ستاسو په نظر باندې که اوس په دې موجوده حالاتو کې د هر څه دا وګورو، نو ستاسو په نظر باندې چې اوس را روان روزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې کم شکل واخلي، څنګه زیاتې تمې موږ ساتلې شو چې دا به آیا را روان روزو کې دوستان وي کنه دښمنان به وي او کنه دوستانو په شان به یو بل سره دغه ساتي اړیکې ساتي؟
نو اقلی سلیم تقاضا خدا ده چې دا به دوستان پاتې کیږي د پاکستان په خیر او په مفاد کې. دا د ګوره زده د خپل ملګری ډیر تایید کوم د دریض په دې چې دا افغانستان ته دا یو عالمی حق حاصل دی چې هغه تر سمندر پورې بالکل هغه ته برسایي ورکول کیږي. افغانستان چې هر څه غواړي هغه داسې شان ستاسې په ټکسونو پر هغه نه شي څوک لګولی، لیکن دا چې د نیټو سپلای ده دا لویاځې په دې اړخ په کار دی چې څوک ونه ګوري چې په دې کې چې موږ یعنې هغه د اغر طریقه کوو چې دورې پیسې راکړه دورې هغه راکړه، دا خبره نه ده، خبره د باهمي اعتماد ده. که د دې موضوع په حواله دا کشاله او دا جګړه حل شي د پاکستان او د امریکې تر مابین دغه لاره ووځي، نو د اقتصادي امداد خو دا نورې ذرایع هم شته. که د پاکستان انفراسټرکچر متاثره کیږي نو د هغه خو په بل شکل کې هم امداد کېدلای شي، لکه تر اوسه چې دا زما ملګري وویل هغه چې تر اوسه پورې د پاکستان چې څه امداد کړی دی د ټولې دنیا امداد یوه خواته د امریکې امداد په دې حواله که پوجي دی که بیا سماجي دی که ملکی دی هغه په هر حواله ډېر دی او تر ټولو زیاته دی، نو د هغې ازاله کېدلای شي. اوس چې دا کم حالات به کشیدګۍ سبب سو ګوره دا به یو ور بیا جنګ ته ځي، د ټکراو خواته موږ ځو او پر هغه موضوع باندې ځو چې په خپله موږ د تراګرۍ ښکار یو او په خپله دا نارې ووس چې په تراګرۍ تر ټولو لوی تاوان پاکستان ته رسولی دی، او بیا د تراګرۍ په دفاع کې موږ داسې ودرېږو چې دنیا سره او د ټولې دنیا سره اقوام متحده سره د جنګ لار واخو، نو هغه خو ډېره د حماقت او د تباهۍ لاره ده. دا که مسایل راغلي دي که موږ داسې محسوسوو چې زموږ پر ساورنټي باندې څوک تیری کوي، نو هغه تا ته دا باور درکوي امریکا هم برطانیا هم نیټو هم افغانستان هم انټرنیشنل کمیونټي هم چې راسي کښېنوسي، یعنې کومه خبره داسې ده چې هغه د پاکستان قومي مفاد ته تاوان رسوي. تراګري خو د دواړو مشترکه جنګ دی، یو علمي فریضه ده. په دې حواله که مشترکه جنګ د تراګري په خلاف خپل وسایل خپل قوتونه یو ځای کېږي، نو دا خو ښه خبره ده. دا خو داسې دا خبره نه ده. او زه تا ته دا خبره هم کوم چې دا سفارشات انتهایي اعتدال سفارشات دي. په دې کې هر انتها پسندي استلی شوی ده که څوک خامخا له دې څخه ده یو ګټه اخیستل غواړي، لکه دا ایاز خان چې د ډرون خبره کوله ګوره له ویاجې دا مسله نه دي، یا څوک د نیټو سپلای خبره کوي چې موږ بیا داسې اسمان اړوو څوک به دا نه کوي. دا زموږ د مفاداتو خبرې دي. که موږ تراګرا نه ساتو مرکزونه یې نه وي ډرون به بالکل نه وي، موږ دا امید ساتلی شو. که موږ په دې عالمي جنگ کې خپل رول ادا کوو نو دا زموږ په خیر ده چې موږ افغانستان سره د یو ښه ګاونډي په حیثیت هغه ټولې اړیکې بحال کړو چې د ده دا ټولې سپلای دا له یوازې جنګي سپلای نه ده.
دا خو امریکا هم وایي ګوره، دا خو
ممبر دی،
دا خو امریکا هم ویلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه تاسو د لومړي غږ کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی وکټوریا نیولینډ دا ویلي دي چې پاکستان د یو ښه ګاونډي هیواد په توګه په سیمه کې توانول هم دي. امریکا هم دا غواړي چې پاکستان په دې سیمه کې داسې د ښه ګاونډي په حیث باندې خپل رول ولوبوي.
ګوره دا خو پاکستان خاصې ناشکری کوي، او که زه دا وایم چې دا یې د خپل ځان خلاف خبره کوي. دا د پاکستان چې نن څه توان دی دا خو د امریکې په وجه دی. دا چې دا د ده په امریکې په سره پاکستان اوس یو پوجي طاقت دی که یو اقتصادي طاقت دی که ځان ته یو دا تر اوسه پورې د ده خو د امریکې په ملاتړ باندې دی دغه ځای ته رارسېدلی دی. او که دی خامخا دا اوس د جنګ لاره اخلي نو هغه به یوازې دا نه چې دی امریکې ته به دی څه تاوان ورسوي، دی به د ټولې دنیا دشمن شي، د ټولې انټرنیشنل کمیونټي په مقابل کې به ولاړي. او دغه دی چې د ځان دوستان بولي چین دی د ځان ډېر نږدې دوست بولي، دا به د انټرنیشنل کمیټې لخوا ولاړي، د پاکستان خلاف به ولاړي که دی پر داسې لار باندې روانې لکه دا څنګه چې ده دته خلک ویایي ته دا لار اختیار کړه. دا خبره ده چې سیکورټي کمیټې دته دا خبره کوي چې ته داسې د اعتدال لار واخه چې هغه د تراګرۍ په خلاف هم وي، د خپل قومي مفاداتو مطابق هم وي، ستا د ساورنټي احترام هم وشي، او هغه په دې کوي چې ته به د بل د ساورنټي احترام کوي. ستا د افغانستان د اقتدار اعلی او د خاورې د تمامیت او د افغانستان د استقلال دفاع کوي او هلته مداخلت نه کوي، نو دنیا به بیا هیڅ جواز نه لري دلته یا ډرون وکړي یا دلته مداخله.
رضا محمد رضا صاحب، د پروګرام بالکل اخري شیبو ته را رسیدلی وو. مبارک زیب نه یو اخري پښتنه هم لرو. مبارک زیب، تاسو را روان روزو کې څنګه ګوري چې د پاکستان د اوس موجوده چې کوم د سپارښتنه وشولې د پاکستان او د امریکا د اړیکو د اقتصادي اړیکې با څومره حد پورې دغه ولري، په دې معنی به څومره غیزو کې کلن جواب مرا کوم سره مخبیر کم دي؟
دا د دې د دې د دې د دې خبره ده چې موجوده کم یو ځمنګه د امریکا سره بایلټ کم ټریډ یا اکونومیک ریلیشن شپ دی، نو ماته نه ښکاري چې په دې معنی به څه اثر پریوزي. یو دغه خبره دا ده چې ما څنګه مخکې تعرضو کو چې خبره دا ده چې آیا دا به پارلیمنت ډیټرمن کوي چې آیا په دې چې کوم د ډیوټیانو یا د ټیکسونو خبره کوي هغه به کوم شیپ کې لګلې کېږي، یا دا هغه بس دا هغه به شیپ وي، آیا هغه به دا انټرنیشنل اګریمنټس وایلیشن به کوي که نه. دا به څه داسې شګنونو کې وي لکه چې کوم لوکل ټیکسز یا دغه کسی به وي، نو داسې ځونه لکه د دې څه والیوم یا داسې نه شي ډیټرمن کېدی چې موږ وایو چې د دې نه به پاکستان ته دونه قسم بینفیټ ملاو شي. خو اور که موږ وګورو نو د پاکستان او د امریکې چې کوم اکنامک ریلیشن شپ دی هغه به په دې موجوده سیزونه د هغې به څه اثر نه پرېوځي.
ډېره مننه ستاسو نه مبارک زیب تاسو نډیر مننه چې تاسو خپل وخت به سلو د مشال د رڼا لاندې باس کې برخه واخسله. رضا محمد رضا صاحب تاسو نه هم ډیر مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت مشال ریډیو ته ورکړو. ډیر مننه تاسو د دوانو نه خوشاله اوسې. اوریدونکو تاسو واوریدل د مشال د رڼا لاندې بحث چې موږ سره رضا محمد رضا د سینټ وخانی غړی او د سره سره د اسلام آباد د اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب او ایاز وزیر چې د پخوانی سفارتکارو موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخلم. دې سره پروګرام د مشال د رڼا لاندې بحث سر ته رسی. د مشال ریډیو خبرونه به دوام لري. کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي. په لوی الله مو سپارم.